درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونې کې به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ حال هم درکړم، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخی دو لپاره فشارونه زیات کړي وویل، په ورستي ورځو کې په غزه کې څباندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. په غزه کې چې روان کړکۍ څلورمې اونۍ ته داخل شوی، ملکي وګړي د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د غزې ساحلي سیمې خان یونس ته ننوتې، په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د اسرایل د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بندي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزارت د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې په کلنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 429 ټنه مالګه استخراجي شي. شاغلی ایوبی له صنعتکارانو او تاجرانو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو جوړولو لپاره دي له دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي او خپلې فابریکې د خوړو او درملو د ادارې په معیارونو برابرۍ جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې دي. د دې وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن دوشنبه په خپل اکس پاڼه کې ښلي چې د دغو مرستو لومړی جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې، پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې پکارېدونکي توکي شامل دي. د هغه په وینا دغه مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي ښاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان د سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونه یې د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 30 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د آسترالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې سږکال یې د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستې درولې او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. زمو ژغله ازادي راډیو اوري. له پاکستان خپل هیواد راستانه شوی افغان کډوال د حقوق کډاونو یادونه کوي چې له کرشي دراوښتو په محالي لیدل. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستانه وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د هرات ډیری زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د هلمند اوسیدونکو د شزینه ډاکټرانو له کمواله شکایت لري او اسرایلی ځواکونو په غزه کې مزکني عملیات پراخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ شاخله آزادي رادیو او ری د مخکې تر دې چې د خبرونې راپورونو تر شو د سپورت د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. د نړیوال جام په دې مسابقه کې چې د دواړو لپاره شپږمه مسابقه ده، افغانستان په چوګټل او غوړې وبلل چې لومړی بیټینګ سریلانکا وکړي. سریلانکا تر دې مهاله په 24 اوورونو کې په داسې حال کې چې ولو پغړي سوسیدلی دی او ومه تازه وسوځید، 115 اتیا منډې کړې دي. تر وسه پورې د سریلانکا د منډو اوسط 4.2 دی او داسې ورته کرک انفو داسې اټکل کوي چې دا ټیم به شاوخوا 250 منډې وکړي، چې که داسې وشي نو ګومان کیږي چې لوړ هدف نه وي او ممکن افغانستان پوره کړی شي. د دې مسابقې حال بیا هم د خبرونې په ترڅ کې درکوو، خو اوس به راشو دې موضوع ته چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له نږدې کېدو سره له دغه هېواده افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او توکي له کرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پر اتک سره هم د کاري زمینی او نور اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندیشمن دي. دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي، طالب وایي دویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تیره ورځ 1,001 تنه د تورخم دروازې له لارې راستانه شوي دي. بل پلو د پاکستاني حکومت له لوري ناقانون افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا پای ته رسیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت له لوري ناقانونه کډوالو ته د وتلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت په نږدې کېدو سره ځینې هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وایي د تورخم او سپین بولدک پر دروازو د راوښتو لپاره کډوال په ورځو انتظار باسي. دوی وایي په دغو دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې له امله یې دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسېدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوښتی وایي د کور توکي تر اوسه له دروازې غړدی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت ته لاړ شي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون د ورځې نه راغلی یاستو غرمینه سامان مخوا پاتې موږ د خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار ناستو. حالات یو کې چې سامان د خوارې شي موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته کندوز ته لاړ.
مساجان چې د سپین بولدک لارې افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري، خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر ستړیا تیرولو ورسته راووخت.
تقریبا 2-3 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان روان د پچین د بازار یو لته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګی نه و نو بس دا دي چې اوس کړم واپس خپل ملک ته رالو. بس دا د پرون ستړیا ته مې وکتل دلته خدای عمل کې جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نویو راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی، په دې اړه هڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیره چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خپرولو سره ویلي دي په تیره څه باندې یوه میاشت کې 2,000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیویي کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي
کله کلینیک لرو چې کوم څوک پکې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمې وله در روپیا ورکول کوي او باقي د لارې کری د ولایت باندې د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله در وختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړي جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپې وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر له 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
لبل خود پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویلی د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستو لپاره عملیات پیل کړي. سرپرست بوکټي تېره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونو هم ګډون ولري او تر څنګ یې د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرفراز بوکټي له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاوه او ویویل له 3 میلیونو زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستانه وایستل شي. د بلې خوا یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په 2 نیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تېره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرسٹ نومبر کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی
د نومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول په کې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي په جغرافیوي شکل منقشې برابرې کړې. څوک چې چرته وسیږي څوک بسګر دي څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې وسیږي. چرته چې هم غیر قانوني خلک وي او بیسل شي دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي ځکه د افغانستان نوم
افغانستان کا نام لینا پڑتا.
د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر زیاته کا د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کېږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپه جوپه افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم وویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورټ اخیستی دی. سرفراز بوکټي په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د وستلو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپل ویب پاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي د دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې په اعلان کې لعنت کړه رسمینه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنانه پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج هم دستي ودروي. خو لا په دې برخه کې عملی څه نه دي لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لامنیتی په لوستونکو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو ستونزو په پرتله جدي بولي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په هرات کې د زلزلې له امله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره د باندې ویده شي. ډبلیو اف پی د یکشنبه په ورځ پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو سربیره ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو له کموالي شکایت کوي او ادعا کوي چې په یوې خیمې کې شاوخوا 3-15 کسیزې کورنۍ ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هېواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه
که کابو څلور ورځې کیږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویرلل چې پولیس به په یو وخت خوانځي ته نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې وزده کوونکي نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو وزده کوونکو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وتړل.
د خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 نجونې وي. په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د یو ښوونیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وایي د دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو له نیول کېدو وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
د اکتوبر په څلورمه د پولیسو یوه ډله مرکز ته راغله او شاوخوا 15 کسان یې ونیول چې یوه یې لا هم په بند کې دی. موږ په موقتي توګه یو تن د 80,000 څخه تر 100,000 پاکستاني کلدارو په ضمانت خوشي کړ. په دې وضعیت پر اساس مو مرکز په موقتي ډول تړلی او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آیندې کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړې ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستاني کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو مسابقه د هند په پونی کې روانه ده. د نړیوال جام د شپږمه مسابقه، البته د دواړو ټیمونو لپاره شپږمه مسابقه ده. سریلانکا په بیټنګ پیل کړی ده، په چې افغانستان ګټلې وه او غوره وبلل چې سریلانکا لومړی بیټنګ یا توپیشتنه وکړي. د سریلانکا لوبډلې تر اوسه پورې په 3 اوورونو کې 202 منډې کړې دي، اوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغان بولرانو په منځ کې مجیب الرحمن 2، فضل حق فاروقی هم 2، عظمت الله عمرزی 1 او راشد خان هم 1 لوبغاړی سوځولی. یعنی په دې شکل د سریلانکا 1 لوبغاړی سوځېدلی دي او 1 اوور هم ورته پاتې دي چې 50 اوورې پوره شي. اټکل کېږي چې سریلانکا به شاوخوا 250 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي، خو معلومه خبره ده چې په کرکټ کې هر څه بدلېدای شي. د دوی وروستیو لوبغاړو چې ګمان نه کېدو چې ډېر ښه به وځلېږي، په یوه اوور کې دوه څلوریزې ووهلې او یو څه یې دا پیشبیني بدله کړه. مخکې اټکل کېدو چې شاید دوی تر 240 زیاتې منډې ونه کړي، خو وبه کتل شي. د دې مسابقې حال د دې خپرونې په ترڅ کې بیا هم درکوو. له موږ سره اوسئ. اوس یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوري درکوي.
په غزه کې چارواکي د اسرایل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرایلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا دغې کلابندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرایل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرایل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرایل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه یې ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریځو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تیره شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو یې په غزه او هم د لویدیځې غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری یې ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 4000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل او خو په 5000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرایل ګواخته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمه اونۍ ته داخل شوی ملکی وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک او بوله کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د بریتانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابند کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زمو شخله حسادی رادیو اورید. په دې برخه کې مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو د کرکټ مینوالو ته وایو چې د افغانستان او سریلانکا مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا چې بیټنګ پیل کړی دی 208 منډې کړي دي په 40 اوورونو کې او لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس په نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سبا شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسنادو افغان کډوالو ته ورکړی څو له دې هیواد ووزي. پاکستاني دانو رسپانه په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ له اسلام آباد غوښتي مخکې لدی چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانه په جنیوا کې د دې کمشنرۍ د ویاند راوینا شمداستاني له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزته په خپل خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده بې اسناده بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیون بی اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې 6 لک په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته په ستنېدو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف، شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورځپاڼې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبه د ورځې پر لوبې ولیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه د انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي، افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللې او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکي پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته یې پاکستان ته د 8 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې د توپ اچونې په برخه کې د خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو دو لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمایي، او بیا په وروستیو دو لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړې شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې وروستیو بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډېر مرسته وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې افغانستان به وکولی شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو دو په زړه پورو بریاو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
لکه څنګه چې نوریاس نوری وویل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه په 1 بجه پیل شوې ده او تر دې دمه 45 اوورونه بشپړ شوي دي. البته سریلانکا بیټنګ کوي، په دې 45 اوورونو کې 212 منډې کړې او ولو پاړې سوځېدلې دي. اوس هم د هلمند په لور، د هلمند اوسیدونکي وایي له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چشته هم اکثره مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې د وضعیت ښه کېدو ته نه یوازې په هلمند بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هیله په مړاوي کېدو ده، ځکه چې طالبانو له وخته رسېدو وروسته له 6 ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره یې غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکي زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته، ډیر کمې دي. هغه چې موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانی نسته او زموږ ولایت سي دي ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دای وای خپل مرمنه څو وره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
ته زنانه ډاکټرانه خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ور ولی انډوالن په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کې مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مجر غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دی چې پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 را یاجي کی موږ د جوړ چانل لرو چې موږ د دوا را واخ او موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا غمیل ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وسیدونکي محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره دسی ډاکټران ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري دسی ډاکټران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیری ډاکټران دي ډیری کمزوري دي خلک چې د زنانه مریضان ورستلی د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمې دا خایښ دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پاملرنه وکړي ډیر خلک یې پلشکړي دي ډیر خلک یې وژلي دي
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت اوسیدونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې دا هم د دې سات لند خبرونه د خبرو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی یو ځل بیا له بس پنور کوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکړي د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن دوشنبه په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پانه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 3 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړي او دا کار یوازې د بس پنور کوونکو لکه د استرالیا چین کویت فنلند او برېټانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی و بارو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشری مرستو مننه کړې او دا ګامي د ډیر ستاینې وړ بلل لري دا په داسې حال کې ده چې تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان شي نه دي او په ځلونه د طالبانو په حکومت انتقادونه کړي دي د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې لدې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوی او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په نړیوال جام کې مسابقه روانه ده تر دې دمه سریلانکا په شپږ سلبیش اوورونو کې 222 منډې کړې دي او ولوپاړي سوځېدلې دي تاسو زموږ اخلاق اساسي رادیو او ری لکه څنګه چې می مخکې هم ویلیو د کرکټ د مسابقې حال شیبه په شیبه درکو بیا به هم درکو تر دې د مسابقه روانه ده سریلانکا بیټینګ کوي شپږ څلوېښت اوورونه کړی دي او 222 منډې کړی دي ولو پاره سوسی دلی دي د خبرونې په دوام کې به احمد تکل در سره وي
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت وخت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 25 دقیقې پروګرام کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم سه شنبه د نوومبر لومړۍ نیټه هغه مهلت دی چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ټاکلی دی په داسې حال کې چې د منی بادونه لګیدلې دي او ژمی په لنډ وخت کې را رسیږي افغانستان ته د شاوخوا 10 لک کډوالو راستنېدل د اټکلونو له مخې ښایي یو بشري ناورین رامنځته کړي ملګرو ملتونو او د نړۍ یو شمېر دولتونو هم دا خبرداري ورکړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې خپل هیواد ته د دې شمیر افغانانو د ستنولو پریکړه بیرته واخلي په لومړي سر کې داسې انګیرل کېدل چې په تیرو څو باندې څلور لسیزو کې د پاکستان په خونیو حکومتونو هم بیا بیا داسې ګواښونه کړي خو وروسته به یو څه انعطاف وښود مګر دا ځل تر دې دمه د هیڅ راز انعطاف نخې نه ښکاري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان پاکستان ته په دې تمه ولاړل چې له هغه ځایه به نورو هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو د شمېرنو له مخې د دې کډوالو شمېر شاوخوا شپږ لکه کسانو ته رسیږي. پر دې سربیره په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې لکونه افغانان په څو پړاوونو کې پاکستان ته تللي او هلته یې د ځان لپاره ژوند او روزګار برابر کړی دی. همداراز یو شمېر افغانانو په پاکستان کې د میلیونونو روپیو کاروبار جوړ کړی او پاکستان ګواښ کړی چې که دا کډوال په ټاکلې نیټه ونه وځي نو جایدادونه او شتمنۍ به یې ضبط شي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، خو د نورو ځینو نړیوالو مسؤلیتونو او مکلفیتونو په اساس آیا کولی شي چې د خلکو شخصي دارایۍ ضبط کړي؟ نورې پوښتنې دا دي چې آیا پاکستان په وروستۍ شیبه کې خپله پریکړه بدلوي که نه؟ آیا په رښتیا به د افغانانو شخصي شتمنۍ ضبط کړي او که نه؟ او آیا افغانستان د دومره لوی شمېر کډوالو د جذب قابلیت لري که نه؟ په دې خپرونه کې په دې اړه له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمنه دي د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه د شورا غړی او د سیاسي چارو شنونکی مولانا ابوبکر سپی. د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. میلمنو ته ښه راغلاست وایمه. لومړی حافظي صاحب، له تاسو سره بحث پیلو. په افغانستان کې او د افغانستان لپاره د دومره لوی شمېر کډوالو راستنېدل کومې اقتصادي ستونزې، لوی اقتصادي ستونزې رامنځته کولی شي؟
سلامونه اونی کې هلې تاسو ته ګران مولانا صاحب او همدارنګه محترم اوریدونکو ته. دا خو یو ناورین ده، ځکه چې پرته له دا پېښې هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه نه دی. زمونږ تولید ناخالص تقریبا 10% راټیټ شوی دی او مونږ په یو بوراني حالت کې قرار لرو. د بینلی سیستم د سویفت څخه بې برخه یو او د دنیا په مرستو باندې ډېر کارونه ترسره کېږي او که چېرې دا مرستې بندې شي افغانستان په خو نشي درېدلی. دا چې دا کډوال هم راستنېږي بېرته پس له 45 کاله، داسې کورنۍ شته چې هلته د 45 کال د داود خان د وخت څخه هلته ورغلي دي، همالته میشته دي او ځینې نور خلک چې هلته لوی پانګوال دي هغوی خو له عین د برطانوي هند چې د پاکستان هم د هغه یوه برخه وو هلته پانګونې کړې دي، هلته په سرمانو کې نور مسایلو کې په کراچۍ کې هغوی خو په خپل ځای پاتې کېږي ځکه چې هغوی شناختي کارت هم لري، هغوی اقامت د تل لپاره هلته اقامت پاکستان کې لري، ډېر مالي ورکوي، هغوی سره کار نه لري. اما دا واړه بزنس مینان یا دا SME سمال اینډ میډیم سایز انټرپرایز چې په دا تیرو کې هلته جایدادونه رانیولي دي او شناختي کارتونه یې اخیستي وو، خو دوی اوس دوی وایي چې دا شناختي کارت غیر قانوني دي او مقصد دوستانه چلند نه کېږي افغانانو سره او متشبسینو سره. او دا واړه بزنسونه په لسو زرو دي، داسې نه دی چې 100 یا 200 یا 500 وي. ډېر خلک هر افغان چې هلته په یو ځای کې میشت دي همالته ځان لپاره خپل د کورنۍ چلولو لپاره کاروبار پیل کړي دي، مخصوصا د ډبرو په پروسس کې او نور د اوسپنیز کارونو په کولو کې لکه فلز هټۍ لري، دا شیان لري.
بله،
او په خدماتو کې هم سره میشت دي، رستورانونه لري. دا متوسط او کوچنی بزنسونه ډېر په پاکستان کې او که چېرې دوی بېرته افغانستان ته راستانه شي دا کار نشي کولی هلته، ځکه چې پاکستان خو په هر صورت 240 میلیون نفوس لري او یو لوی مارکیټ دی. دوی چې دا ډیزاین کړي وو خپل رستوران دغسې یو پر نفوس هیواد لپاره، اوس په افغانستان کې د خلکو خرید قدرت هم ډېر لږ شوي دي او پرته له دې هلته خو د پخوا څخه رستورانونه هم شته او نور کاروبار هم شته. نوې چې دوی استانه کېږي دوی لپاره بیا کار نه وي او دولت هم دا امکانات نه لري چې دوی لپاره د معیشت زمینه برابر کړي. داسې بانکي سیستمونه هم شتون نه لري چې دوی ته پور ورکړي.
بله
چې دوی هلته بل کاروبار پیل کړي. نو ډېر ستونزمن ده او خدای دوی باندې ورحمېږي.
مننه حافظي صاحب. مولانا صاحب، ستاسو له نظره په دومره لوی شمیر د افغانانو راستنېدل د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ ښاغلي حافظي اقتصادي اړخونه بیان کړل، تاسو پر نورو اړخونو لطفا رڼا واچوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکل سیب تاسو حافظی صیب او استاسو لاری استاسو درنا وریدن کی تونو تخپل نیکی ہیلی او خیچاری مغوارما نیکی ہیلی وران دکوما زبا پلن شکل دا اوائما تکل سنگا چا حافظی صیب ورطا اشاراو کرلا پی اقتصادی برخه که یو اخو مسئل دادا چی پاکستان دا اول سر تر دا او سپوری په افغانانو باندې خپل تجارت او خپل بزنس کړی دی او کله هم او چې دوی ته څه ستونزه رامخته شوې ده نو تر هر څه د مخه د افغانانو مسله وړاندې کوي. ډېر ځلې دا اعلانات وشو او اخطارونه او وختونه ورته تعین شو، ولې بیا یې د څه پیسو په اخیستلو سره خبره لږه غلې کړه. نو یو خدا مسله دا، دویمه مسله دا د افغانستان کې په خپل له یو اخنه د غربي هیوادونو او د اروپایي هیوادونو خې اړیکې نه لرل، سفارتونه او نور مرستې بندېدل، بل خوانه په وطن کې هم داسې یو ناورین دی. اگر چې افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي، ولې تشه لاسه وي تمې دښمنې نو څه ورسره نشته په لاس کې. او له بلې خوانه چې دومره په ګڼ شمېر افغانان بیا دوباره خپل وطن ته راوګرځي، دا به ډېر یو ګټ او ستر ناورین رامنځته کړي، ځکه یو خوانه ژمی را روان دی، سړه هوا ده او د افغانستان هغه حالات دي چې تاسو یې اورئ او ګورئ، او له بلې خوانه داسې یو غټ تعداد کې خلک کبیر کبیر افغانستان ته راځي. نو تبن د نشي پروګرام د دوی لپاره صحیح نه وی جوړ شوی، او د دوی لپاره په افغانستان کې د نننه سیستم نه وی برابر شوی. د دوی راتلل به ډېرې پکې ستونزې، ډېر غټ مشکلات رامنځته کړي. نو په دې اساس باندې پاکستان اگر چې هغه همیشه او تل تر تله د افغانستان په نامه باندې خپلې ګټې او خپلې مسئلې مختلفي، خو دا له افغانانو سره جفا ده، او دا به د افغانانو لپاره ستر ناورین او ستونزه رامنځته کړي، هم په داخل د افغانستان کې، ځکه دوی کور نه لري، ځای نه لري، د کاروبار او د ژوند مسله نشته ده.
بله.
او اقتصادي مسله لکه څنګه چې هغې ته اشاره وشوه، د هغې لپاره هم دلته اوس شتون نشته دی چې امکانات وي او دوی هغه مخته ویسي. نو دا به یو غټه ستونزه بده شي د هم به د حکومت لپاره ستونزه وي، او هم به د هغه کوم خلکو چې بېرته راګرځول کېږي خپل وطن ته.
ډېره مننه مولانا صاحب. حافظي صاحب، پخواله د هم په نوره نړۍ کې له مختلفو هیوادونو نه خلک کډوال شوي دي، او بیا لغو هیوادونو نه حکومتونو دولتونو پریکړه کړې چې کډوال وباسي. پخوا تر دې د نورو هیوادونو تجربه څه وایي؟ پامدومره لاند وخت کې، پامدومره لاند مهلت کې کډوالو ته د وتلو وایي که څه لوی پروګرامونه ورته جوړوي، او یو لوی د یو لوی پلان په اساس چې ملګری ملتونه هم یا نور نړیوالې مؤسسې پکې دخیلی وي، د هغو په اساس باندې د کډوالو د وتلو پلانونه جوړیږي؟
او بین المللي قوانین دلته شتون لري، مخصوصا پس دوم نړیوال جګړه کې د کنونسیونل لاسیک شوی دی، او اوس هم د ملل متحد او نور هیوادونه په پاکستان باندې نیوکه کوي چې دا بشري قوانینو سره برابر کار نه دی، او د کډوالو د قوانینو او انساني چلند سره مخالف مسله ده. دلته کچیر یو څوک سرویس کاله په سرویس کاله او کورنۍ په هیواد کې پاتې شي، هغوی په امریکې کې او په کاناډا کې په 15 کلونو کې دوی استیزان کېږي که چېرې کوم جرم او جرایم نه وي کړي او کار وکړي او هلته به سیادوب ته رسېدلي وي. او په اروپا کې هم مثلا په آلمان کې مخکنی قانون سره سم چې اقامت ولري او 10 کاله تیر شي او یو معین کار ولري کولی شي سیټیزن شي او د هغه د جرمني د هیواد د فرانسې د نیس تابعیت ترلاسه کړي. و صدر اعظم د انګلستان په خپل یو هندستاني کډوال دی یو کورنۍ څخه شاروال دی صادق خان د لندن یو پاکستانی کډوال دی د یو کورنۍ څخه راوتلی دی. دغه یو چلن په دنیا کې نشته ساری نه لري چې یو اشاره 1 میلیون انسانان اړ وباسي چې د یو هیواد څخه وباسي. دا خو ډېر مشکل دی. دا یعنی څو ورنی تعامل ورنه دي دنیا باید په دغه کړه اقدام وکړي.
دنیا چې وایي مطلب مو ملګری ملتونه دي نړیواله ټولنه دوی څه کولای شي په دې پروسه کې کوم رول لوبولای شي مخصوصا ملګری ملتونه؟
ملګری ملتونه خو د نړیوال کنوانسیونو او قوانینو د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري. دا شورا امنیت ملل متحد کې چیرې او پریکړه وکړه خو الزامي ده. کله چې په افغانستان کې د توریزم ضد په نوم دوی پریکړه وکړه امریکایان پرته له دې چې د افغانستان د حکومت څخه اجازه واخلي خپل قواوې دلته داخل کړه او د درې څلوېښت هیوادونو قواوې تقریبا 20 کاله په افغانستان کې شتون درلود. دا خو د هغه شورا امنیت ملل متحد د پریکړې پر بنسټ و بل کوم مجوز خو شتون نه درلود. نو په دې خاطر ملل متحد کوي او جدا اقدام وکړي او د شورای امنیت د ملل متحد پریکړه وکړي دوی کولی چې دغه ناورین څخه مخنیوی وکړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی مولانا. په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پاکستان د افغانانو لپاره تقریبا د یو زیات شمیر د لکونه خلکو لپاره دوهم کور و. دا دروازه نور د افغانانو پر مخ بنده شوې ده له دې اقدام سره؟
تر کومه ځای چې زه فکر کوم افغانانو په دغه نیمه پیړۍ کې تقریبا 50 کاله کم زیات یقینا پاکستان او بیا خصوصا دا د افغانانو لپاره دویم کور و او ډېر ښه ژوند یې پکې کړی او افغانان داسې نه دي چې له چا نه یې خیرات غوښتی وي بلکې په خپل مټ ولاړ خلک او هر یو غټ او وړوکی ستر او وړوکی بزنس لري کاروبار لري او خپل ژوند یې مخته وړی. پاکستان ته ټکس ورکړی پاکستان کې د خپلې پیسې ټولې هلته کارولې دي او په دې اساس باندې پاکستان د دغې مهاجرینو له اړخه هم د دوی له اړخه ډېره ګټه ترلاسه کړې او هم په سیاسي او بین المللي لحاظ سره د ملل متحد او له نورو هیوادونو نه ډېرې ګټې اخیستې دي. زه یو نظر دا لرم چې که افغانان افغانستان ته راشي دا د افغانستان په خیر ده. خو مسئله دا ده لکه څنګه چې حافظي صاحب ورته مخکې اشاره هم وکړله هغه دا ده چې د یو پلان او د یو صحیح اصولي تقسیم اوقات او برنامې له مخې نه که افغانستان ته راشي نو انشاءالله ستونزه به پکې نه وي.
مولانا صاحب وبخښئ د طالبانو حکومت د کډوالو د ستنولو د همدغه د تنظیم لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. فکر کوي چې د طالبانو حکومت دغه امکانات لري چې د دې کډوالو د ځای په ځای کولو په چاره کې یو ښه رول ولوبوي، یعنی هغه څه چې لازمه ده د خلک ځای په ځای کړي په هیواد کې دننه؟
د سیدا چې افغانستان اسلامي امارت طالبانو نظام کچیر ته له دوی سره پراخ مرسته کېدلې او دوی اقتصادي لحاظ سره او همداراز په نورو سیاسي او په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دوی سره ورګډ وې نو طبعا کولای شو چې د دغه پروسې لپاره یو ښه تقسیم اوقات او نظم جوړ کړي. ولی په تاسف سره به دا وایم په ډېرې خواشینۍ سره چې افغانستان په خپل افغانستان اسلامي امارت په مشکلاتو کې دی، خلک چلته اوسېږي هغوی په مشکلاتو کې دي، هر سړی دا هڅه کوي چې له وطن نه ووځي. نو که دوی راځي فکر مې نه دی داسې زه دا ګمان نه کوم چې د دې خلکو لپاره به یو ښه او صحیح شکل باندې پروګرام او برنامه جوړ شي او دوی به د هغې تر لاندې دلته را وګرځي. فکر نه کوم په دې باندې به افغانستان اسلامي امارت ونشي توانېدلی چې دا کار ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه حافظ صاحب. طالبان دغه ظرفیتونه او امکانات لري د دې مرستې یا د دغې لویې پروژې د هغه لپاره چې ته په سم ډول یې تر پایه سرته ورسوي؟
افغانستان په ټوله یو وروسته پاتې هېواد پاتې شوي دي او مخکې هم ډېر امکانات نه درلودل د بهرنۍ مرستو تر مټ ولاړو حکومتونه. اوس هغه مرستې هم تر ډېره بریده پورې قطع شوي دي او لږ شوي دي افغانستان سره، او داخلي منابع د افغانستان د اوسنۍ موجود نفوس لپاره کفایت نه کوي چې هغه وچلوي. خلک په فقر کې ډوب دي، خپل ماشومان خرڅوي، خپل آزادي بدن ګیلموي. نو په داسې حالاتو کې چیرې نور د خلک راشي درته د دغه خواس څخه هم راځي، د ترکیې څخه هم دپورت کېږي، د ایران څخه هم شړل کېږي. نو دونه خلکو لپاره دا موجوده حکومت چې پخپله د تحریم په حالت قرار لري او د بین المللي اقتصادي سیستم څخه بهر پاتې شوي دي، او تر اوسه پورې چې دا دوه کاله او دوه میاشتې درې میاشتې ځینې تیر شو، هېڅ یوالې په رسمیت نه پېژندلی شوي او پېژندلی. او دا ستونزمنه خبره ده، او دوی په بین المللي ډګر کې نشي کولی د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي په رسمي توګه. ډېر زموږ سفارتخانې بندې دي، په امریکا کې زموږ سفارتخانه بنده ده، په ملل متحد کې دوی استازي نه لري. نو دوی محدود دي په داخلي منابع، او داخلي منابع د دغه ښارونو ترسره کولو لپاره کفایت نه کوي، او همدارنګه دوی د معین قدرونه نه لري د هغه لپاره چې دا پلانونه طرحه او تطبیق کړي، ځکه چې دا اقتصادي سمبالتیا یا مثلا د کډوال ځای پر ځای کول دی، کورونه غواړي، جامې ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري،
یو لوی ملي پروګرام غواړي. یعنی د یو لوی ملي پروګرام د کچه خبره ده،
ډېر مهم مسایل دي، دا سوالخیز خبرې دي. ما دغه لپاره خو اوسنۍ زه ګومان نه کوم چې دا ظرفیت شتون ولري په اوسنۍ سرپرست حکومت کې.
مننه. مخکې تاسو حافظ صاحب یادونه وکړه چې افغانان د میلیونونو کاروبارونه لري په پاکستان کې. د افغانستان د سوداګرۍ خونو پروانه اونۍ کې ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې شاوخوا 400 لوی او وړې فابریکې شته چې د افغانانو دي. یو عمومي اټکل شته چې د افغانانو پانګې او شتمنۍ په پاکستان کې څومره دي؟
په دا داسې دي چې د دوستانو د نظر په احترام سره زما معلومات دا دي چې ډېر زیات دي تر 400 څخه. دا واړه او متوسط تشبثات لکه کوچنی کارخانې، مثلا د ډبرو پروسس، مثلا د اوسپنې شیانو جوړول، په د ترکانیو کې، په نورو مسایلو کې، په زرهاو تشبثات د افغانانو شتون لري هلته. او داسې دقیقې احصایې نشته چې دوی پانګه څومره دي، اما دا لوی کارخانې چې هغوی البته دوی تصمیم نه لري چې هغوی وباسي، ځکه چې هغوی ډېر مالي ورکوي، ډېر هغه کوي، هغوی لپاره اسانتیاوې برابر کړي دي. مثلا د مومن کارخانې دي هلته زمونږ چې دا غوړي تولیدوي او شکر تولیدوي هلته ځینې افغانان، یو تعداد بیا د سرمنی کاروبار کوي په کراچۍ کې، مثلا نسل خان رحمت او یو تعداد کندهاریان دي هلته. هغوی خو د پخوا څخه دي، هغوی حتی د برطانوي هندوستان د وخت څخه د رحمت کورنۍ هلته دي، او نور یو تعداد کندهاري شتمن سوداګران، عجل محل خان کندهاري، مثلا عجل بابک صاحب، دا خلک هلته د پخوا څخه دي. نو دا نوی خلک چې د شوروي د تا د یرغل څخه وروسته هلته ورغلی دي، دا خلک ډېر پریشان دي، دوی ډېر لاهم دي، دوی یعنې په خپل مټو باندې یو څه جوړ کړي دي. او بل دا چې دا پاکستان لپاره هم یو ناورین ده، ځکه چې د کوڅې دوکان چې بندېږي خو هغه خلک بیا تر څو چې بل دوکان جوړېږي خو اثره خبر نه ده، خلک خپل هغه هټۍ له لاسه ورکوي، او هغه راکړه ورکړه چې یو بل سره لري هغه له بینه ځي. بل دا چې دا مشت افغانان چلته دي، د خارج څخه ورته پیسې راځي، یعنې داسې په میاشت کې تقریبا 100 میلیون ډالر دا مهاجرو ته پیسې رسیدلې دي. بهاره څخه کورنۍ ورسره مرستې کولې، نو که هغوی وباسي دا کرنسۍ هب به پاکستان ته نه راځي او پاکستان دا ویژال اقتصاد لا پسې خرابېږي. بیا بل دا په خپله افغانان په ډېر ارزانه بیې هلته کار کول، هغوی لپاره په کارخانو کې کار کول، مایه خلک ول، انجینران دي، ډاکټران دي، نور خلک دي، هلته شپخانې لري، کلینیکونه لري او د ماساژ مراکز لري، هوټلونه لري، رستورانونه لري. دا کاروبار د اقتصاد د پاکستان د اقتصاد یوه برخه ده. دا هم د کار څخه لویږي او دا د پاکستان اقتصاد لپاره هم ډېر څه مرسي.
ډېره مننه مولانا صاحب. ښاغلي حافظي د هغو کډوالو یادونه وکړه چې ډېر پخوانی دی، حتی د شوروي پخوانی شوروي اتحاد تر یرغل نه مخکې پاکستان ته کډه شوې دي. د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو دی اټکل کړی چې شاوخوا د پاکستان حکومت هم البته ویلي دي چې 1,00,000 افغانان دي چې غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې اوسیږي. له دغو کډوالو سره ستاسو تصور څه دی، ستاسو فکر څه دی چې د شوروي تر یرغل مخکې له افغانستانه وتلي او یا حتی د شوروي د یرغل پر مهال یا یو کال دوه کال مخکې له افغانستانه وتلي دي، دا به هم په دې ډله کې وي ستل شي او که یوازې هغه کسان دي چې په دا وروستیو 15 کلونو یا وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته تللي؟
مسله دا ده چې پاکستان اقتصاد نن صفر سره ضرب دی، سخت قرضدار دی او هغه افغانان، هغه ګڼ شمېر افغانان چې هغوی په ستره او لوړه کچه باندې تجارتي کارونه لري او که وړې فابریکې لري او تجارت کوي، دغه خلکو ته څومره چې زه معلومات لرم، زه خلک پیژنم، تقریبا 95% کې، یعنی د سلونه 95% دا خلک اسناد لري، پاکستانی اسناد لري، شناختی کارتونه لري او پاسپورتونه لري، اول تجوان کوي.
په غوب سیم راخسته دا به مولانا سي په غوب سیم راخسته دا اوس د پرون راپور و چې د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر اعلان وکړ چې شاوخوا اویا کاتیازره امدغه ډول شناختی کارتونه چې تاسو یادونه کوي دا هغه کړی دي، یعنی باطل کړی دي.
زه دا منم باطل کړي دي، ډیرو خلکو شناختی کارتونه باطل کړي، ولی هغه پانګونه چې په پاکستان کې دي پانګوالو کړي ده، بزنسمنانو یا د تاجرانو کړي ده او دا اوس هم ډیر ښه اساس رولو بي، دوی دغه سلسله نه قطع کوي. بل لکه څنګه چې اشاره وشوه په افغانانو ته ډیر زیاتې پیسې را روانې دي. اصل څومره چې زه فکر کوم ممکنه ده دا خبره به دا زما به دا ان به سم نه وي، خو هر وخت دغه اوازونه او تر دې ډیر په سختو الفاظو سره کړي دي، حتی په لارو کوچو او په سرکونو کې خځو ته لاسونه ورچولي، خځې موټر ته راښکلي دي. خو هغې نه وروسته چې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو ورسره پیسې او د پیسو ژمنه کړې ده، یو این ایچ سی آر او همداراز نور بین الملل افراد او اشخاص له دوی سره چې کله د پیسو ژمنه وشوه پیسې ورکړلې، بیا غلي شوي دي. دوی په دغه حالاتو کې دي چې لسو روپو ته هم نن خان گیری، نو ښکاري داسې چې دوی بیا هم یو پلان لري د پیسو د راکولو لپاره او نور به داسې څه خاص هغه ونه کړي او تنګول کوي. طبعا دا خو دي دا روانه ده. دا مثلا
مننه د خپرونې تر پایه ډیر کم وخت لرو. حافظی صاحب کلنګ په یو دقیقه کې راته ویلای شي چې د سوداګرۍ خونو د افغانستان ویلې دي چې له طالبانو سره خبرې کړي دي، د افغان سوداګرو د شتمنې د انتقال په باب دا به څه ډول میکانیزم وي؟
دا خو زمونږ دوستان خپل هلې ځلې کوي او زمونږ د اخلاقي دنده ده چې د مشبسینو څخه دفاع وکړو، ځکه چې د سوداګرۍ خونه د ټول متشبسو ګډ کور ده. اما دا سیاسی مسائل دی او دا فشارونو منشا هم سیاسی ده او امنیتی ده. دا حکومتونو خپل ترمنځ باید دا پریکړه وکړي او طالبان خو مخکې هم دا وختونه د پاکستان څخه وکړل خو هغوی نه دي منلي.
بله
او دا بالکل یو غیر قانوني او غیر اخلاقي کار دی چې دا غریب خلک د ژمي په درشر کې وباسي او د هغوی شتمني او دارایي او دا شیان هغه کیدل هم زموږ د واقعت څخه بهر خبر ده.
ډیره زیاته مننه.
که چیرې شناخته کارت غلط ثابت شي نو دوی بیا جرمانه باید ورکړي. داسې جنجالونه پیښ شوي دي. راته
مولانا صاحب لاند کلطف راته وایست چې یو شمیر دا کډوال د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي، ځینې د خپلو ماشومانو د تعلیم لپاره وتلي. په نیمه دقه کې راته وایست چې دا ستونزه به څنګه حل کیږي؟
محترم، اصل مسله دا ده چې ستونزه تر هغې پورې چې سیستم صحیح نه جوړ شوی په افغانستان کې، او تعلیمي، تربیتي، اقتصادي او همدارز ورځنۍ چارو لپاره صحیح پروګرام او ښه کوالیفای او پوه خلک نه وي کېنول شوي او کار ونه کی، زه فکر نه کوم چې دا ستونزه به حل شي.
مننه.
او هغه خلک چې تللي دي هغه هم فکر نه کوم چې هلته هم ښه ژوند نه لري او چې
دا
ستونزه به وي.
ډېره زیاته مننه. د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه غړی مولانا ابوبکر